آن میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور از همراهیتان تشکر میکنم و در برنامه ساعت 9 با مطالب جدید باز هم در خدمت خواهم بود. اما اکنون استودیو را به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه ساعت 8 صبح را تهیه دیده آماده نشر دارد.
ډیر زیات مننه سلطان سرور. د سهار 8 بجې شوې دي. د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې قدر من اوریدونکو د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه تاسو ته ریپورتونه او مطالب لرو. د غراز د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین په اړه هم ریپورتونه په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو دا هر څه د دې ساعت له مهمو خبرونو وروسته خبريږي. فریده هوټ سیفی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوي قومندان د جګړو د نوو اصولو په اړه خبرې کړې دي. امریکا پاکستان ته د 15 کلنو مرستو لایحه تصویب کړه او ایران په ایتالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده منلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ یو بودیجه چې په اساسي په عراق کې د جګړې د کمولو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پراخوالي په هدف د نوموړي د پلانونو د تطبیق لپاره 16 میلیارد ډالر ځانګړي شوی دی امضا کړه. په دغه قانون کې هغه 80 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان او عراق کې د روانو جګړو لپاره ځانګړي شوی دی. د اوباما لخوا په دغه منځوري شوی بودیجه کې له پاکستان مرستې او د سواین یا د خوګانو د انفلوئنزا پر ضد بارزیل پر هم مالیکو مکونه شامل دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوي قومندان امریکایي جنرال استنلی مکریستل وای امریکایي او د ناتو عسكر باید په خپل سلوک کې بدلون راولي او د دې په ځای چې په افغانستان کې خپل حملو ته شدت ورکړي باید د افغانستان د ملکیانو ساتنه لومړیتوب وي او د خلکو زړونه خپل کاندي. مکریستل پرون په هلمند کې خپل عسكر ته وینا کوله. هغه ویل هلمند چې عسكر په نوي پوځي فکر او روزي. د مکریستل د خبرو تفصيل پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. په افغانستان کې میشت ناتو په مشرۍ نړیوال سلساتي ځواکونه په فراه او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شاوخوا شپږ وشتو وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي. ایساف ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې ورمشپې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د رحمت الله په نوم یو کس چې مخالفینو ته به چاودیدونکي مواد برابرول وژلې او د درې نورې ژوندې نیولې. اعلامیه زیاتوي چې په کندهار ولایت کې هم د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې به پر رسنیو جدید څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون رئیس صدیق الله توحیدی پرون خبريالانو ته وویل دا باید ډډمن شي چې پر رسنیو کې ټولو کاندیدانو ته یو رنګ موقع ورکول کیږي. نوموړي همدار ازویل چې زینو دولتي او نا دولتي رسنیو د کمپاین له اصولو سرغړونه کړي چې باید مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په وی غونډه کې وویل چې دوی په دې ورځو کې وطن تروریستان نه ولیدي. دوی وویل د ډلې له څو مدیر رئیس په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې یو لړ تروریستي عمل ترسره کړی دی. د ملي امنیت مسؤلینو د هم ویلي چې په کابل او نور ولایتونو کې د تروریستانو د نیولو لپاره خپل حسي زیاتې کړې دي. دا د افغانستان خبرونه تر لږ ځنډ وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ایران په ایتالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د وروستیو انتخاباتو له امله د پورته شوې شخړې په نتیجه کې د تهران او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکیچن شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی په حواله خبري رسنیو ویلي چې هغه به د ایتالیا په دغه غونډه کې چې په افغانستان کې د ثبات د لارو چارو په اړه پکې خبري کوي برخه ونه اخلي. امریکا شغوړي ایران د افغانستان په مسلې ورسره مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د ایران د بللو ملاتړ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون یو ځل بیا وویل چې د وروستیو انتخاباتو په نتیجو کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. د ایران اصلاح غوښتونکي وایي ولسمشر احمدی نژاد د پراخو درغلیو له لارې دغه انتخابات ګټلي دي. د امریکا د سنا مجلس پاکستان ته د راتلونکو 15 کلونو لپاره په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړې ده. د کانګرس د استازو جرګې لایو میاشت مخکې دا ډول یو لایحه منزور کړې و. د کانګرس دواړو مجلسونو له دینه مخکې چې ولسمشر اوباما ته د توشیل لپاره وصل شي واستول شي اوس باید یو منل شوی لایحه تصویب کړي. دغه پیشنهاد شوی قانون له مخې به امریکا په کلنی ډول په پاکستان کې خوندزیو قضایي سیستم پارلمان او د قانون تطبیقونکو ادارو سره مرستې کوي. د غرض د امریکا په دغه مرستې سره به افغانستان سره پر پوله د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بیا رغونې پراخه پروسه هم ترسره شي. د امریکا د کانګرس غړي وایي دوی هیله مندي چې له پاکستان سره د امریکا دمرستې به د طالبانو د ځپلو لپاره د اسلام آباد مبارزه پیاوړي کړي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یوې اسلامي ډلې چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلې مشر او ګڼ شمېر غړي نیولې دي. چارواکو ویلي د تاجکستان د سلفي ډلې مشر ملا سیرود زیدان او د هغه شاوخوا څلوېخت پلویانې د سه شنبې په ورځ په پایتخت دوشنبې کې په یو جومات کې د غونډې په محل نیولې دي. تاجک مقاماتو ویلي دغې ډلې په تاجکستان کې د مذهبي تندروي لپاره فعالیت کاوه. د دغه تور په اساس نیول شوي کسان تر دولس کلونو بند باندې محکومېدای شي. عراقی پولیس وایي د بغداد په صدر ښار کې د بمی چاودنې په پیښه کې لکتر لګه 9 شپېته تنه وژل شوې دي. چاودنه د شیعهګانو د سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. راپور وایي چې تر سلو ډیر کسان په دغې پیښه کې ټپیان شوې دي. په روانه میاشت کې دا په عراق کې درېیمه سخته بمی چاودنه ده. د چهارشنبې د ورځې چاودنه څه کم یوه اونۍ د امریکایي عسکرو له وتلو څخه مخکې شوې ټاکل شوې چې د 2012 میلادي کال تر پایه له عراقي ښارونو څخه ټول امریکایي عسکر ووزي. متحده ایالات وایي د عراق له سترو ښارونو او مهمو سیمو څخه به د روانې میاشتې په پای کې د امریکایي ځواکونو د وتلو چارې له ټاکل شوي پلان سره سم ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې وروستیو خونړیو چاودنو لسګونه کسان وژلې دي. او د امریکا متحد ایالاتو او وینزویلا ویلی دي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د یو بل هیوادونو ته خپل سفیران واستوي. دا اعلان د جنوري له میاشتې راهیسې چې په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما په قدرت رسیدلی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په هدف شوی. تیر سپتمبر د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز امریکایي ډیپلومات له خپل هیواد څخه وویستو او امریکا هم بل مثل کار وکړ. چاویز د امریکا د پخانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش سره خی اړیکې نه درلودې او واشنگتن د خپل وژلو پر دسیسې تورناو. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د ازادي رادیو خبرونه کول شي. د ازادي رادیو په وی پانه کې هم وګورئ وایورئ او ویل ولای پته په یاد لرئ www.azadiradio.com. ازادي رادیو تاسو له هرې بلې خبری رسنۍ لمړی خبروي.
اته بچې او اته دقیقې دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوې قومندان د سخت دریځو پر ضد د جګړو د نویو مقرراتو په اړه خبرې کوي. د ناتو مشر وایي د دې تړون ځواکونه نشي کولی چې له افغانستان څخه د سیمې نورو هیوادونو ته د وسلوالو د وروغتو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي د روان کال تر پایه پورې به د افغانستان 26 ولایتونه د نشه یي موادو څخه پاک اعلان شي. په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن جوړیږي. ایران په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره د سیالو کاندیدانو ترمنځ د کمپاین رپورټونه هم لرو. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو له امله پورته شوې شخړې په اړه هم رپورټونه او مطالب اورېدل شي. او د ورکو شو عزیزانو د لټون پروګرام د دې خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. دا هم د دې خبرونه لومړی راپور. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوې قومندان خپل لومړنۍ سیمهیز کتنه پرون تر سره کړه. هغه په هلمند کې خپل ځواکونو ته د ملکیانو د وژنې د مخنیوي لپاره د جګړو پر نویو اصولو او مقرراتو خبرې وکړې. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو نوی قومندان امریکایي جنرال ستینلی مکرستل ویل امریکایي او د ناتو عسکر باید په خپل سلوک او چلند کې بدلون راولي او په افغانستان کې د دې په ځای چې خپل حملو ته شدت ورکړي باید د ولسی خلکو زړونه خپل کړي او له زور څخه کار وانخلي. جنرال میکریستل د چرشنبه پورز اول هغه هیلمند چې عسكر په نوي پوزي فکر وروزي او په جګړو کې د ملکی افغانانو د وژنو د کمولو په اړتیاي پوکاندي تمکیږي چې په څو ورځو کې به میکریستل د جګړې نوي مقررات رسمن اعلان کړي چې په هغه کې به خپل عسكر ته امر وکړي چې کچرته مخالف وسلوالو د خلکو له کورونو څخه ډزې کولې نو کو کولې شي د خلکو د خوندي ساتلو لپاره د جګړو لاس وخلي هغه وایي لنو مقررات سره سم به عسكر د دې پوزي چې وسلوال په زور او باسي د باندې بورته انتظار کوي میکریستل چې په هلمند کې په زورګونو نو امریکایي عسکرو ته خبرې کولې وویل معمولا د امریکایي ځواکونو حمله داسې طرح شوي چې په جګړو کې له ډېر زیات شدت څخه کار اخیستل کیږي خو زما په فکر هغه څه چې حقیقتا موږ باید وکړو دا دي چې په خپل سلوک کې بدلون راولو افغان ولسمشر حامد کرزي له کلونو راهیسې پر امریکایي او ناټو ځواکونو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو په مهال د افغان کلیوالو ژوند ته پام وکړي میکریستل هغه خبرې ته اشاره وکړه چې کرزي لا دمه خویلی و چې د ملکیانو وژل به خلک له حکومت او نړیوالو ځواکونو څخه لري او طالبانو ته نږدې کړي هغه ویل کله چې تاسو هر هغه څه کار کوئ چې خلکو ته پکې زیان رسیږي نو د خلکو نظر ستاسو په وړاندې ډیر بدلون مومي حتی که تاسو په خنیت هم عمل وکړئ که د هغوی کور سر او مال ته پکې زیان ورسیږي نو هغوی به زمونږ حکومت او ائتلاف په باره کې څه فکر او نظر ولري میکریستل چې تیره اونۍ د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندانۍ ترلاسه کړه د خپلې لومړنۍ سیمه ییزې کتنې په ترڅ کې سیمه ییزو قومندانانو ته د او جګړو د اصول په اړه معلومات ورکړل او په خپلو خبرو کې د ملکیانو د خوندي ساتلو پر مسلې ډیر ټینګار وکړ
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ځنګړو مرکو په لړ کې د ځلې عبدالجبار ثابت زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي له نوموړي سره د دې مرکه اوریدل د پنج شنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هیروي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدنه ټو عمومي منشي یاب د هوب شفر له فرانس پریس اژانس سره په مرکه کې ویل چې ناټو نه یوازې د افغانستان جنوبي او ختی سرحدونه نشي ساتلی د شمال لور ته هم د دې توان نه لري چې نور هیوادونو ته د مخالفو وسلوالو د وروغتو مخه ونیسي. دا نوموړي د خبرو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي یاب د هوب شفر وایي د دوی ځواکونه په افغانستان کې دا وس نه لري چې نورو هیوادو ته د مخالفو وسلوالو دا وشتو مخه ونیسي. یاب د هوب شفر له فرانس پریس اژانس سره په مرکه کې وویل تر اوسه دا څرګند نه ده چې په روسیو کې په منځنۍ اسیا کې د وسلوالو بریدونه په افغانستان او پاکستان کې د مشکوکو ترسانو له عملیاتو سره په ارتباط شوي وي. د ناتو عمومي منشي وویل کله چې په افغانستان کې پر طالبانو فشار راولو نو شایي دوی نورو سیمو ته مخه کړي خو کله چې خلک غواړي د افغانستان له سرحدونو واوړي نو ناتو د هغوی مخه نشي نیولی. که دوی د منځنۍ اسیا لور ته هم اوړي دا ممکنه نه ده چې ناتو یې مخه ډپ کړي. پوځي او سیاسي څېړونکي له ډېرې مودې راهیسې دا اندېښنه لري چې هغه شخړې چې په افغانستان او پاکستان کې روانې دي شایي د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لور ته هم خپرې شي ځکه چې دغه سیمې سره مشترک قومي او مذهبي ارزښتونه لري. تیره سه شنبه د یوې اسلامي افراطي ډلې 5 غړي په قرغزستان کې هغه وخت ووژل شول چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته وکړه. په دې جګړې کې د قرغزستان د ځانګړو ځواکونو یو افسر هم ووژل شو. مشکوکو یاغیانو وویل چې دوی د ازبکستان د تحریک اسلامي غړي دي. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د قرغزستان جګړه څو اونۍ وروسته تر دې وشوه چې د ګاونډي ازبکستان چارواکو وویل یو ځان وژونکي د ازبکستان په اندیجان ښار کې چاودنه وکړه او په دې پیښه کې د برید کوونکي سربیره د پولیسو یو افسر ووژل شو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې نړیواله ورځ پرون ولمانځل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سکل له کوکنارو د پاګښو ولایتونو شمیر به شپږشتو ولایتونو ته ورسیږي. د دغه وزارت په وینا دوی په پام کې لري چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په لاره کې د قربان شویو افغان امنیتي ځواکونو یاد تازه کړي او د دوی له کورنیو سره هم مرسته وکړي. په دې اړه نور هله کابل په دې رپورت کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې پرمختګونه د قربانیو په بدل کې لاسته راغلي دي. د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله او ویل چې سږ کال به د کوکنارو نه د پاکو شوي ولایتونو شمیر شپږویشتو ته ورسیږي، خو د نوموړي په وینا دغه پرمختګونه د قربانیو په بدل کې ترلاسه شوي دي. ښاغلي اتمر وویل چې یوازې څلور میاشتې مخکې وڅلوېښت کسه د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو په دغه لار کې خپل ځانونه قرباني کړي دي چې د دوی لمانځنه او د کورنیو سره یې باید مرسته وشي. دی وایي زه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له ښاغلي معین صاحب څخه غواړم چې د دغو شهیدانو د لمانځلو په خاطر یادګاري څلي جوړ او د دوی د ماشومانو لپاره د ورځني ژوند د پرمخ بیولو او زده کړو په برخه کې هم مرستې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې تېر کال د کوکنارو نه د پاکو شویو ولایتونو شمېره اتلس ولایتونو ته رسېدله چې د دوی په وینا سږنیو پرمختګونو ته په کتنې سره به په راتلونکي کې هم په دغه برخه کې ښې بریاوې ترلاسه کړي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر جنرال خدایداد هم غونډې ته د وینا په ترڅ کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغې لارې د قربانیانو په ځانګړي ډول د پولیسو سرښندنې یادې کړې. ویل چې له کورنیو چارو له وزارت څخه په راتلونکي کې هم د ورته همکارۍ هیله لري. دی وایي موږ هیله من یو چې په راتلونکو کلونو کې هم پولیس د 2008 او 2009 میلادي کلونو په شان د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې له ځنه فداکاري وښيي، څو په دې برخه کې په راتلونکي کې هم ورته بریالیتوبونه ترلاسه کړو. که څه هم اړوند ارګانونه په افغانستان کې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کوي او وایي چې کال په کال د پرمختګونو کړۍ لویږي، خو لا هم افغانستان د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې د نړۍ د هیوادونو په سر کې ځای لري.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سکل به د کوکنارو څخه د پاکو شویو ولایتونو شمیره شپږویشتو ته ورسیږي. د دغه وزارت په وینا دوی په پام کې لري چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په لاره کې د قربانۍ شویو افغان امنیتي ځواکونو یاد تازه کړي او د دوی له کورنیو سره مرسته وکړي. د مخدره موادو تولید او قاچاق په افغانستان کې هغه ستره ستونزه ده چې له کلونو راهیسې اوس د افغانستان د پرمختګ او امنیت مخې ته غټ خنډ جوړ کړی دی.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ د توسترو صنعتي هیوادونو لغونډې د ایران د استازو نوم لری کړ. ټاکل شوی ده چې نن د اتوسترو صنعتي هیوادونو یا جی اته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او سیمې روان حالات وڅېړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ له کابل روم ته روان شو. احمد شیبر او نور تفصیل.
د ایتالیا حکومت وایي چې له هیله مندې چې ایران به د افغانستان په باثباته کېدو کې مرسته وکړي. دا خبره روم په دې پسې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې وویل چې دی به د نړۍ د اتوسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه وانخلي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبرې کړي بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی په روم کې د ایران له شازد افیر سره په دې برخه کې د سیشن بی پورس خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د توسترو سیناتی هیوادونو یا جی اتل لوري د پنځن بی پورس د ایتالیا په شمال کې د ترایستی په شار کې درې ورځنی غونډه پرانستل شي او په کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان پر روانو حالاتو هر اړخیزې خبرې وشي. ټاکل شوی و چې دا مسله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم شریک شي. منوچهر متکی ته بلنه ورکړل شوې ده چې د جمعې د ورځې په ناسته کې برخه واخلي، خو د لویدیځ او تهران ترمنځ اړیکې د جون د 12 منټې له انتخاباتو وروسته خړې پړې شوې دي. د ایران د ولسمشر له انتخاباتو وروسته چې کله د اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ملاتړي لارو کوڅو ته راووتل او مظاهره یې وکړې، تهران پر لویدیځ تور پورې کړ چې د محمود احمدی نژاد د حکومت پر ضد خلک پاروي او ناکراریو ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د سیشن بی پورس په تهران کې وویل چې زه ایتالیا ته د سفر پلان نه لرم. نو د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د استازي نوم د غونډې د برخوالو له لسته لري کړ او څرګنده یې کړه چې هیله لري په راتلونکي کې ایران بوتواني شي په افغانستان کې د ثبات راوستو په هلو ځلو کې برخه واخلي. د ایتالیا په غونډه کې د خپل ایتالیا د امریکا بریتانیا جرمني جاپان کاناډا فرانسې او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او د دغو اتو سترو صنعتي هیوادونو ترڅنګ د افغانستان پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو استازیو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې برخه پکې واخلي.
و امریدل چې نن په ایتالیا کې د افغانستان د صوبات په اړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې د توسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان حالات سیړي. ایران چې ټاکل شوی دی غونډه کې به ګډون وکړي په غونډه کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې ده. خو ایتالیا وایي چې اوس هم دا هیواد هیله مند دی چې ایران به په افغانستان کې صوبات راتلو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د 1988 کال انتخابات.
قدر منورتون کو اوس هم د انتخاباتو په اړه ریپورتونه او مطالب راخلو. په کابل کې سلګونو کسانو پروند جمهور ریاست څوکې ته د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې له دغو کسانو څخه یو شمېر زیات وي له حامد کرزي څخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې دي د هیواد د اوسنۍ وضع په ښه کېدو کې زیار وباسي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو د خبریال ریپورت اورو.
د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په نوښت په دغه جوړه شوې غونډه کې ګڼو ګډونوالو یو ځل بیا حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست لپاره یو مناسب کاندید وګاڼه. په دغه ګوند کې د ښځو د چارو رئیس عادل بهرام د ښاغلي کرزی څخه د ملاتړ تر څرګندونو وروسته وویل چې حامد کرزی باید د ګټلو په صورت کې د هیواد د اوسنیو ستونزو د حل په برخه کې ځانګړې پاملرنه وکړي.
بهترین و شایسته ترین کاندید برای به مقام ریاست جمهوری فقط حامد کرزی نخستین رئیس جمهور منتخب کشور می باشد.
دا وی بهترین او تر ټولو غوره کاندید د جمهور ریاست لپاره د هیواد لومړی منتخب جمهور رئیس حامد کرزی دی او له ښاغلي کرزی څخه هم په درنښت هیله کوو چې د ګټلو په صورت کې دی اوسنۍ ستونزې حل کړي چې په دې حکومت باندې د فساد او د رهبرۍ د کمزورتیا تورونه لري شي. د غونډې په بل برخه کې د افغانستان د متقاعدینو د سراسري ټولنې مشر کوهستاني د متقاعدینو د اقتصادي ستونزو ته په اشاره وویل چې دوی ځکه له حامد کرزی څخه ملاتړ کوي چې د دوی ستونزې حلولای شي.
اتحادیه سرتاسری متقاعدین افغانستان به نمایندګي از متقاعدین کشور
د وی د افغانستان د متقاعدینو سراسري ټولنې د هیواد د متقاعدینو په استازیتوب پریکړه کړې چې په دې ستري غونډه کې د جمهور رئیس حامد کرزی له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
په هرات ولایت کې سلګونو کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ غونډه وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غونډې له څو برخوالو سره خبرې کړې دي او په اړه یې رپورټ لري.
د چهارشنبه پر د هرات غنه خلک د الهام نومي تالار کې سره راټول شوي و دي ترڅنګ چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا په شفافو ټاکنو ټینګار وکړ. جمهوری ریاست د نوماندی میرویس یاسینی ملاتړ اعلان کړ. په هرات کې د یاسینی د تبلیغاتي کمپاین دفتر مسول حاجی حبیب الله خیری ازادي رادیو ته وویل د میرویس یاسینی تګلاره دلته د ډیرو خلکو خوښه ده.
با رساندن بعضی از شعار و اهداف و خدمتایی که خود آقای
هغه شعار و تګلاره چې یاسینی د ولسمشتی لپاره ولی دلته خلک پلویان او د بری ملاتړ کوي. دلته په خار سربیره لری پروتول سوالیو نه هم ځینی خلک راغلي و قومي مشرانو او د میرویس یاسینی لومړی مرستیال خاغلی پایمان ناستو ملمنو ته د ټاکنو معلومات ورکړه. پولیسو ټینګ امنیتی کمربند لري. هوټل کې درغلي خلکو لپاره تربسه غو شیوریږي او خوږی په وړیا ویشل کېږي. د هرات په هانتونی موحصل راته ویل د وطن پرمختګ سره مين لري. هغه چاته برای ورکړي چې هوښیار عالم او د ملک د پرمختګ رښتینی نیت ولري.
مېمن نور رحمان است. یک تن از محصلا خپلانه حال علم است. هر کس علم دشته باشه حتما میفهمه که گمراهی را کجا گم کنه.
نور رحمان چې 22 کال عمر لري زیاته کړی د ټولو کاندیدانو تګلاره لوستي او لای هم په غور سره د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو ژوند پانی ولولي چې هغه وای تر ټولو خوبه انتخاب کړي. د وای تر ډیره بری دی د یاسینی تګلاره خوخه ده ځکه چې دغه په وینا د سولې روخانه پروګرام پکښته. د یادول وړ دی چې په هرات کې تر دې وړاندې هم د حامد کرزی اشرف غنی احمدزی عبدالله او خاغلی زوري په ملاتړ نور لوی مجلسونه هم خلکو جوړ کړي دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځنګړو مرکو په لړ کې د ځلی عبدالجبار ثابت زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. له نوموړي سره د دې مرکې اورېدل د پنج شنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:20 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هېروئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو څانګه وایي چې دولتي رسنۍ د یو خاص کاندید په ګټه فعالیت کوي. د دې کمیسون مسؤل له چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې ځینې خصوصي رسنۍ هم د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو په ګټه خپرونې کوي او په دې اړه د دوی څېړنې او تحقیقات دوام لري. خو د اطلاعات او کلتور وزارت بیا وایي چې دوی د هماهنګۍ یوه کمیټه جوړه کړې څو د ټولو رسنیو خپرونې وڅاري. د دې وزارت یو مسؤل مقام څرګند کړ چې دوی ټولو کاندیدانو ته د انتخاباتي مبارزو یو ډول زمينه برابر کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورت ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه په درس سره روان دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي چې دولتي رسنۍ یو خاص کاندید ته کمپاین کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څنګه مسؤل صدیق الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دولتي راډیو، ټلویزیون او چاپي خبرونه د جمهوری کرزی کمپاین پورې مربوط خبرونه ډیر خپروي او دا د په خبره د رسنیو د اصول او قوانینو خلاف عمل دی. خاغلی توحیدی سرګند کړ چې ټول رسنۍ باید د کاندیدانو کمپاینونو پورې مربوط خبرونه په متوازن ډول خپاره کړي او د اطلاعاتو او کلتور وزارت باید د دولتي رسنیو خپرونې کنټرول کړي.
رسانه‌های دولتی، رادیو تلویزیون افغانستان و اخبار روزنامه‌های دولتی افغانستان.
دولتی رسنی که چاپی دی که رادیو او تلویزیون لبد مرغه په خپل خبرونه کې توازن په پام کې نه نیسی. په داسې حال کې چې د دولتی رسنی اصول د ایجابوي چې ټول کاندیدانو ته استثنا پرته مناسب او مساوي وخت ورکړل سي. زه د اطلاعات او کلتور وزارت څخه غواړم چې د دولتی رسنی اصول په پوره توګه مراعات کړي.
رسانه‌های دولتی را کاملا رعایت کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنیو څنګه سباندې یو میاشت مخکې جوړه شوه. تر څو په رسنیو کې د جوزای اغبرګولی له 26 نیټې د اسد یزمری د میاشتې تر 29 پورې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې رسمي بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنیو د څنګه مسؤل خاغلی توحیدی د غرا سرګند کړ چې یو شمیر خصوصي رسنیو هم د ځینو مشخصو کاندیدانو په ګټه کمپاین کړی. د کڅه هم دغه خصوصي رسنۍ په ډاګه نکړي، خو وی ویل چې هیڅ یو رسنۍ د حق نه لري چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په کاندیدانو تهمت وتړي او یا د هغوی د خصوصي ژوند په حریم تجاوز وکړي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت دا ترونه چې ګوند دولتي رسنۍ د جمهور رئیس کرزی په ګټه تبلیغات کوي نه مني او وایي چې د وزارت د هماهنګۍ یو کمیټه جوړه کړي تر څو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې لړۍ په ټینګه وڅاري. د اطلاعات او کلتور وزارت د باختر اژانس رئیس ضیا بومیا د ازادۍ راډیو ته ویل چې دولتي رسنۍ ټولو کاندیدانو ته د انتخاباتي کمپاین یو ډول زمینه برابره کړې ده.
ملي تلویزیون د ټولو کاندیدانو په اختیار کې ده، د ټولو رپورټونه مو خبره کړي دي په خبر کې او همدارز د ټولو هغه غونډې چې د دوی په ملاتړ کې کیږي هم تر پوښښ لاندې راوستلي دي او نشر کړي مو دي. همدارز ملي تلویزیون او ملي رسنۍ ټولو کاندیدانو ته په اختیار کې ورکړل شوي تر څو خپلې ستراتیژي او پالیسي خلکو ته او پروګرامونه خلکو ته اعلان کړي او دا پروسه هم روانه ده. هر شپه دغه یو خبرونه موږ په دې ارتباط لرو په مساوي ډول باندې دوی ته حق ورکړی ده.
په افغانستان کې د محل سلګونه چاپی خبرونه او لزګونه رادیوګانې او تلویزیونونه فعالیت لري. ویل کیږي چې له دغو رسنیو څخه ډیر شمیر ځینو سیاسي ګوندونو او اشخاصو پورې مربوط دي او د خاصو ګوندونو او کسانو په ګټه تبلیغ کوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د څنګه مسؤلین وایي کچیرې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې په محل تر تحقیقاتو وروسته په کومې رسنۍ جرم ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کړي.
په رپورت کې مو وریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو څنګه وایي چې دولتي رسنۍ د یو خاص کاندید په ګټه فعالیت کوي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې دوی د هماهنګۍ یوه کمیټه جوړ کړې او ټول خپرونې څاري او د غراس د دې وزارت یو مسؤل مقام وایي چې دوی ټولو کاندیدانو ته د کمپاین یو ډول زمينه مساعده کړې ده. د ازادي راډیو پر راتلونکي خپرونه کې چې په 10:00 ده، په 10:00 او 20:00 په کې د ولسمشري لپاره کاندید عبدالجبار ثابت سره خاصه مرکه اوریدلای شي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنيو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدلای شئ. د اف ام په 0.5 څپه د افغان په ازادي راډیو خبرونه په افغانستان کې په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف په دغه 15 سترو خارونو کې به په صفه ډول اوري. دغه راست تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار دونه در ماخم وو پورې دوام کوي په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com باندې هم اوري. اتنیم بجے کی دن کی دی فریدہ ہوٹ سے فرا سرپ سٹوڈیو کی دا افغانستان سیمے او نڑے دے دے ساتھ دا مہم خبر نو لنڈی جوڑان نے کبھی
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوې قومندان د جګړو د نوو اصولو په اړه پرون په هلمند کې خبرې وکړې. په افغانستان کې میشت د ناتو په مشرۍ نړیوال سوله ساتي ځواکونه په فراه او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شاوخوا شپږ ویشتو وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاین پر بهیر به پر رسنیو جدي څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو څنګه وایي چې دولتي رسنۍ د یو خاص کاندید په ګټه فعالیت کوي. امریکا پاکستان ته د 15 کلنو مرستو لایحه تصویب کړه. ایران په ایتالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده منلې. د عراق د پایتخت بغداد په صدر کې د بمی چاودنې په نتیجه کې پرون شاوخوا او یاتنه وژل شوې دي. او د امریکا متحده ایالات او وینزویلا وایي چې دوی به د یو بل هیوادونو ته خپل سفیران ولیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری پر روانه خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونس پروګرام هم مهروي کې دي چې ساسي کوم ورکشوي عزیز دوست او یاد کورنۍ غړي پکې پیدا شي. دغه راست تاسو کولای شئ چې له هغې نه مخکې د ایران د حالاتو په اړه ریپورټونه او مطالب ووري. د دیکتاتورو او سختدریزو حکومتونو لپاره دا کومه نوي او غیر عادي خبره نه ده چې د بحران په وخت کې خبرونه سانسور کړي او د خلکو په مخ آزاد خبرونه بند کړي. اکثره دا کار د انټرنیټ د بندولو لپاره کیږي. خدامحل تهران په دې کار کې یو ګام نور هم وړاندې تلای او هغه بهرنی مصنوعي سپوږمۍ یا سټلایټ چې له امریکا او انګلستان څخه په فارسی ژبه خبرونه کوي هم بند کړي. دا کار د نړیوالو خبرونو د قانون خلاف عمل دی او لدې څخه ښکاري چې د ایران حکومت څومره هلې ځلې کوي چې خپل خلک له نړۍ څخه ګوښه وساتي. د مسالې نور تفصیل به د ازادي راډیو پر ریپورت کې وورو چې جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو فردا څنګه ته له ایران څخه زیات شمیر برېښنالیکونه او ټلیفونونه راځي او خلک د نړیوالو خبری سرویسونو او خبرونو د بندیدو او پرازیت څخه شکایتونه کوي. دوی وایي ایرانی چارواکي ازادي راډیو، بی بی سي او امریکا غ خبرونه بندوي. ایرانی چارواکي ټول منځنوي او لنډو څپو پرازیت خوشي کوي او خلک د آزادو خبرونو له اوریدو څخه محروم کړي دي. دا چې د ایران حکومت د بهرنیو خبری چینلونو خبرونه بندوي نو یو شمېر هیوادونو هم ورسره لوبه پیل کړي. دوی هم خپلې څپې او ساتلایټونه زیات کړي او دغه راز د خپلو خبرونو مربوط ساتلایټونه او څپې اخوا دیخوا بدلوي او زیار باسي چې اوریدونکو ته خپل غږ ورسوي. دا یو داسې جګړه ده چې د سړې جګړې په جریان کې هم روانه وه. شوروي اتحاد د څو لسیزو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مصرفولې او خپل خلک نه پرېښودل چې بهرنۍ خپرونې او خبرونه واوري. خو د ساړه جنگ له ختمېدو وروسته د بهرنیو خپرونو د بندولو هلې ځلې بندې شوې وې. ایران کله ناکله د امریکا خپرونې بندولې. په 1999 میلادي کال کې د محصلینو د مظاهرو او دغه راز د 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په جریان کې دا کار کړی و. خو د جون د 12 نیټې له شخړو راهیسې د ایرانیو چارواکو لخوا د بهرنیو خپرونو د بندولو دا هلې ځلې بې ساري دي. ایران په خپل دې عمل سره ممکن له قانوني چلن سره مخامخ شي، او دا ځکه کله چې د بهرنیو خپرونو سټلایټ بندوي نو په دې کار سره د نورو هیوادونو د خپرونو څپې هم له ستونزو سره مخامخ کوي. بی بی سی وای د ایران لخوا د سټلایټ او خپرونو د بندولو له وجې منځني ختیځ ته د دوی د عربي ژبې خپرونې هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په نړیوالو خبری رسنیو تور لګولی چې د ایران په ضد روحیاتي جګړه پیل کړې ده، خو دا داسې یوه ادعا ده چې په میلیونونو ایرانیان یې ممکن دا مهال په خپله خامنه‌ای ته ګوته ونیسي.
د ایران په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو. په تېرو څه باندې لس ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په ایران کې د وروستي بحران په حق له څو ځله څرګندونې کړې دي. اوباما وویل چې امریکا د ایرانیانو د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، او په دې هیواد کې د جون د 12مې نیټې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په حق لی د واشنگټن پر دریس د ټینګار ترڅنګ د دې انتخاباتو پر مشروعیت هم شک او تردید څرګند کړ. خو د اوباما منتقدین وایي چې هغه په دې بحران کې کافي مداخله نه ده کړې، نه یې د نویو انتخاباتو غوښتنه کړی، او نه هم د بحران ته په پام سره د ایران له حکومت سره د امریکا د ډیپلوماتیک اړیکو د ټینګېدو لپاره خپل پیشنهاد بیرته اخیستی دی. د دې انتقاد کوونکو اکثریت د مخالفو جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي. دوی اوباما په دې تورنوي چې ځان یې یوې خواته کړی او د ایران په وړاندې کلک دریس نه دی غوره کړی. اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې په خبري کانفرنس کې د ایران په وړاندې د امریکا تر ټولو سخت دریس په ډاګه کړ. په اعتراضي مظاهرو کې تاوتریخوالی په کلکه وغنده، او مظاهره کوونکو ته ویل چې تاسو د تاریخ په سمه خوا کې درېدلی یاست. آیا په ایران کې د وروستي بحران په وړاندې د امریکا دا دریس به د انتقاد کوونکو لپاره د قناعت وړ وي چې پر هغه له انتقادونو لاس واخلي؟ دا موضوع په واشنگټن کې د ازادي راډیو خبریالې حیدر ماهر په یو تحلیلي مطلب کې څرللی چې لنډیز یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
کله چې جمهور رئیس اوباما د دې خبری کانفرنس د خطابې د مستر شاه ودرید، نو په دوه مواردو کې باید دا ثابته کړې وای چې انتقادونه بی ځایه دي. یو کورنی انتقادونه چې وایي اوباما په ایران کې د ډیموکراتیکو مظاهرو د ځپلو لپاره د ایران د حکومت د خشونت ډک چلند په وړاندې سخت دریځ نه دی غوره کړی، او د ایران دننه هغوی چې اوباما په دې تورنوي چې د ایران په کورنیو چارو کې لاس وهي او د دې پاڅون د پیلېدو ملامت یې پر واشنگټن اچولې ده. اوباما په دې خبری کانفرنس کې په ایران کې د خونړیو مظاهرو په وړاندې د ایراني چارواکو د چلند په هکله له توندې لهجې څخه کار واخیست چې د امریکا د حکومت تر ټولو سخت عکس العمل بلل شوی دی. اوباما وویل
د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه په تیرو څو ورځو کې د ګواښونو، وهلو، ټکولو او نیونو پر سر اندېښمن او په غوسه دي. زه دغه غیر قانوني اعمال په کلکه غندم، او له خپل ملت سره د هر بې ګناه انسان د مرګ په ویر کې ځان شریک کړم.
That is lost.
د امریکا ولسمشر په ایران کې د نننه د مخالفینو په وړاندې د حکومت د چلند په هکله خبرداري ورکړ چې د حکومت دا سلوک هم د هغراتون کې ټاکي، او هم له نورو هیوادونو سره پر راتلونکو اړیکو اغیز لرلی شي. اوباما د ندا اغا سلطان په نامه د هغې مسلې دردناکې مړینې ته چې د تهران په واټونو کې په مظاهرو کې په ګولۍ لګېدلې وه او وینې ترې بهېدې تر څو چې سا یې ورکړه او فلم یې ټولې نړۍ ولید، په اشاره وویل چې دا ښکاره ثبوت دی چې په ایران کې له بشري حقونو څخه سرغړونې روانې دي. اوباما دغه ویډیویي فلم زړه ماتوونکی وباله. اوباما د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې رژیم پر ضد چې نن یې له توندې لهجې څخه کار واخیست ډېر صبر نه دی کړی، له خپل دریځه دفاع وکړه او ویې ویل
profound concerns about
پیران کله انتخاباتو وروسته ما وویل چې موږ دغه انتخاباتو د ترسره کېدو پر سرنګوالي ژور اندیشنه لرو، خو دې په موږ پورې اړه نه درلوده چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه قضاوت وکړو. کله چې خشونت پیل شو تبن سمدستي موږ مخکې لدی چې دغه پراخ خشونت پیل شي خپل دریس په ډاګه کړ، او په دې مو ټینګار وکړ چې دغه خشونت د منلو وړ نه دی، او د هغه څه نه دي چې حکومتونه یې له خپلو خلکو سره د احترام په چوکاټ کې کوي. په دې توګه موږ د دې بحران په وړاندې تروسه ثابت دریت غوړه
کړې ده.
د امریکا د نېشنل ریویو آنلاین د خبرونې سر محرر او سیاسي محافظه کار لیکوال جان ګولبرګ وایي د ایران د پیښو په وړاندې د اوباما د دغو توندو خبرو هرکلی کوي، او هغه پر ځای بولي خو تر اوسه د اوباما له دریځ سره موافق ځکه نه دی چې د ده په وینا هغه ډېر ناوخته د عکس العمل څرګند کړ. اوباما ته په کار دا وه چې لکه د یو شمېر اروپایي هیوادونو او د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو په شان خپل له غوسې ډک آواز مخکې اوچت کړی وای. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو جرګو د پریکړې لیکونو په صادرولو سره په ایران کې د حکومت لخوا روان تاوتریخوالی وغنده، او په دې هیواد کې له ډیموکراتیکو مظاهرو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. خو د منځني ختیځ د چارو کارپو او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بهرنیو چارو تکړه خبریال سټیفن کینزر چې د منځني ختیځ د حالاتو په اړه څو کتابونه لیکلي دي د ښاغلي ګولبرګ خلاف نظر څرګندوي، او وایي په سیمه او په تیره بیا په ایران کې د امریکا د مداخلې سابقې ته په پام سره له اخلاقي پلوه د اوباما صلاحیت محدود دی چې د ډیموکراسۍ په برخه کې وینا وکړي. کینزر وایي د اوباما منتقدینو دا شی له پامه غورځولی دی چې امریکا او برتانیا په 1953 میلادي کال کې له واکه د ایران د منتخب صدر اعظم محمد مصدق په لرې کولو کې لاس درلود او دا مداخله تر اوسه د ایرانیانو له ذهنه نه ده وتلې. د ده په وینا ډیرو انتقاد کوونکو دې ته هم توجه نه ده کړې چې امریکا د ایران او عراق ترمنځ په جګړه کې چې په سلګونو زره ایرانیان ووژل شول د صدام حسین ملاتړ کړی و. ښاغلی کینزر وایي اوباما په دې ښه پوه دی چې ایرانیان د امریکا مداخلې ته په بدبینانه نظر ګوري او دې ټکي ته په پام سره هغه په وروستیو ورځو کې په ډېر احتیاط بیانونه ورکړي څو په ایران کې ډیموکراسي پلوي پاسون ته زیان ونه رسیږي. د منځني ختیځ د چارو دغه کارپول ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو عواملو یادونه هم وکړه.
ډیر شمیر دغه انتقاد کوونکي هماغه خلک دي چې پروسه کال یې ویل چې متحده ایالات باید پر ایران بمونه وغورځوي. دوی له ایران سره د جنگ پلویان وو. که موږ د دوی په خوښه کار کړی وای نو نن به ډیر دغه خلک چې په ایران کې واټونو ته راوتلي او د خپلو ډیموکراتیکو حقونو ساتنه او دفاع کوي مړه وای.
د امریکا د نېشنل ریویو آنلاین خبرونې د سر محرر خاغلی ګولبرګ د دې نظر په اړه چې سپینه ماڼۍ باید له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو له پلانونو لاس واخلي او دا هیواد نور هم په نړیواله ټولنه کې منځوي کړي او نور بندیزونه پرې ولګوي. خاغلی کینزر وویل که احمد نژاد په قدرت کې هم پاتې شي اوباما باید همدغه غوره کړی سیاست پر مخ یوسي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د امریکا او ایران اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې چې په هغو کې د افغانستان او عراق ثبات او په منځني ختیځ کې د روسیې د نفوذ مخنیوی هم شامل دي سره تړلی. د امریکا ولسمشر د سشن بی پورس په دې اړه چې دا بحران دوام وکړي نو دوی څه ډول عکس العمل څرګندوي ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودي. خو اوباما یوازې دومره وویل چې ایران په دې پوه دی چې که غواړي د نړیوالې ټولنې یو غړی وي کومه لار ونیسي او دی هم لکه د نورې نړۍ په شان دې ته منتظر دی چې وویني ایران اوس څه کوي.
دا ورکو شو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اورېدو ته مورا بولم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا د بیا هم د تاسې د ورکو شو عزیزانو پلټنه کیو. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پریږدي او همدارز کولای شي چې مونږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي دوستان او عزیزان ولټوي. د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 15. ګرانو دوستانو په نننی پروګرام کې مختلف تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي او همدارس د ایران له شیرازه له زندان هم یو پیغام لرو چې یو اوریدونکو مونږ را لګرای دی او داسې یو پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د دوی د کورنۍ یو غړی د بدل عمله اورک دی او په خپل پیغام کې وایي چې ګران اوروره اوس تکولې شي چې برتر راسي زکه دغه د بدو مسله اوس حل شوه ده. نو ګرانو دوستانو له تاسو خیله کوم چې دغه پروګرام تر پای له ما سره واوري.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اوري.
ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو پیغام وورو کوم چې یو اوریدونکو له ایران شیراز څخه مونږ ترلاسه کولای دی. دی وایي چې د یو شخص په حق له معلومات لري چې په زندان کې دی. راځي چې د دوی دغه پیغام په ګډه سره وورو.
الو سلام علیکم. زه صاحب پاند پوسټاله د واجی خوانو له سواری د مرګانی د کلی اوسیدونکو زدا زادې رادیو اوریدونکو همکارانو سلامونه وایم. بار له سلام ازما پیغام لاده چې جاوید د پکتیکا ولایت د کرواز ولسوالۍ د میز کلی اوسیدونکو چې د ایران په شیراز شهر کې بندي ده او خپل خپلوان نه خبر دي. که څوک زما غږ اوري دې نمبر دې ټلیفون وکړي 0 99 168 84 یو ځل بیا 0 99 168 84.
گرانو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیاست. بیا هم داسې یو پیغام لرو چې یو شخص پیدا شوی دی. دغه شخص عصمت الله جان نومیږي. راځئ چې د ده په هکله هغه یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. پیغام به په ګډه سره واورو.
در رادیو ټول آزادۍ کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هغه زه اخونزاده د پاکستان صوبه بلوچستان څخه د ټلیفون پر کرښه یم. هغه د عصمت نامې اعلان چې ما خپور کړی و بیا هم دوم دا د دوم ځل دپاره بیا دا اعلان خپروم. هغه د عصمت ورور نن سهار پر یو تاریخ د شپږمې میاشتې زموږ سره د سهار پر 9 بجې د ټلیفون باندې رابطه ونیوله. نو سبا را روان دي. کچری د ازادي رادیو اداغه سره مرکه کول غواړي. سبا مازدیګر دې پر سلور بجوز مشره دغه لمبر باندې چې اوس پر صف پاتګون چې ماشين کې زه پر دغه لمبر راغېږم مشره دې په تماس کې شي. نورنه بار رسیدي اسمت ورته ویلوم و سلام دې مننه تشکر.
ګران اورورا له تاسو خډېره مننه کوو چې نن دې وکړای سو اسمت الله جان دې دوی کورنۍ ته اور تسلیم کړي. خو د یادونه ورده چې مونږ ونه شوکړای چې تاسو سره په دغه شمیره تلیفون تماس ولرو. بیا به هم په نورو خبرونو کې هڅه وکړو چې له تاسو سره په دې حقله خبرې وکړو. په هر حال دا هم ډېر د خوښۍ زده چې نن عصمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي.
www.azadiradio.com
گران اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته واګیاست. نن په پروګرام کې داسې یو پیغام لرو چې یو شخص د بدو له امله ورک دی. د دې کورنۍ ورته خبر ورکوي چې اوس دغه د بدو مسله حل شوې ده. راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
الو زم الله د زابل ولایت خاکبغان ولسوالی تنچی بازار نه خبره کوم. حاجی محمد ابراهیم د حاجی محمد برات دوی د زابل ولایت د میزان د ولسوالی د لوی کلی اوسیدونکی دغه کاله مخکې د بدله کبل او رکبه لکوره که چاته معلوماتي یادای خپل د خبره اوري په دغه شماره دی منتظر وي 0 5 4 2 2 9 2 1. په دغه شماره دې زنګ ووهي که چاته د محمد نعیم په اکله معلومات دي بدو له کبله له کوره ورک ده. درې کاله کېږي په هغه د بدو مشکلات یې اوس حل شوي دي. حاجي محمد برات سترګې په لاره پسې ګرځي سرګردانه. وسلام.
ګرانو دوستانو بیا هم داسې یو پیغام لرو چې یو اوریدونکي په نامه د خاکسار له جنوبي وزیرستانه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د په ازادي راډیو کې د یو شخص په هکله چې 10 کاله له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی او په ایران کې دی یو پیغام اوریدلی دی او له موږ څخه یې هیله کړې وه چې د دغه شخص دغه پیغام بیا ورته نشر کړو. اول به د دغه ګران ورور خاکسار پیغام واورو.
زه خاکسار د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی د یو سړی پیغام چې تاسو خپور کړئ د صبر د میاشتې پر 24مه نیټه باندې. دغه سړی وویل چې زه 10 کاله کېږي د خپل کور رورک شوی یم. دغه سړی پیغام تاسو بیا خپور کړئ چې دغه سړی کور او کلی ماته معلوم دی او چې دته زه د خپل کور معلومات زو ورکم. په احترام د افغانستان ټولو ملت ته زما سلام.
وعلیکم السلام. ګران اورورا ما د ازادي رادیو په آرشیف کې د دغه ورور دغه پیغام پیدا کړ. نو لطفا د تلیفون شمیره ولیکه. راځي چې د دغه ګران اورور پیغام چې 15 کاله له خپلې کورنۍ څخه لرې ده یو ځای واورو.
الو دا د ازادي رادیو ده. سما د ازادي رادیو ته سلام ده. بعد به سلام نه زه به ایران کې زما په ایران کې 15 کاله تیر شو. ما ته د خپل وطن د هیڅ نه ټلیفون شماره شته سره، نه پته سره شته. که ازادۍ راډیو زما سره یو کمک وکړي چې ما ته د جنوبي وزیرستان د ونه یا د دانې دیوه گنگی خیل په هر تو گنگی خیلی در جفتن دو کورای نوی در هر زی نوی گنگی خیل زنه ما سر را در کمک بکی زیر ما تا در شماره ده به اغ زید ما تا شماره را کی زما شماره ده قدم 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 چې ما ته دغه شماره را کړي چې زه د خپل خپلوان کمیلي هلته چې زه دی سره تماس وتړم. ښه د خدای په امان.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، تاسو آزادی رادیو اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
یہ جو حاضر در مسجد میں لسکالے سے خبر کون میرا رہے صادقہ ملوزی بابی اخلاق دے دے بابی رحمہ دین اکام لکھو دی وقال سی دی رکھتے کبیز ناظر آئی دی پر دغا کی رکن دی من فضار دی یہ پر وقت ہے اپنی درجے سکتے سے پر رہتا ہم کلام بعد سلام از ماوری محمد شاہدین امیوزی در اللہ تعالیٰ کی رو چگرہ کی مدرہ کا دیکھتا پہنے سے بار چاہتا ہے معلومی یا اپنی از مازاق پہ دغل انداز جام رہا تو ہوئی سفر و سفر درے وارلس یعنی درے آتیا جب امن ولایت مرزیر و لسوالی سے جام رہا تو جو محمد ولی در مادی اخلاق دی محمد شادی چلی مدر کری باجی محمد اخلاق زیدی باجی رحمدی نیکم لسیدی و سلام.
السلام علیکم. زه حمید گل زنګله فرنجزی د کیمبس خبر کوم. یو کشنی د محمد عمر په نامه د نظر خونزی د زنګله فرنجزی د کیمبس نه درکڅوی د شل پنځه ویشت ورځې کیږي. هر چا ته معلومات پر صفر درې صفر اته اته یو دو اویا دوه سوه اته شپېته باندې موږ ته زنګ ووهي. د ټلیفون نمره یو ځای بیا تکرارم: صفر درې صفر اته اته اوه دوه دوه شپږ اته. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه عبدالحمید نمیزم د فراه د ولایت یم د کلیستان د ولسوالي یم د ایران د کلي یم. زما ورور چې عبدالبصیر نمیږي ومر یو شل یو شکال سره شیدلی وي. پر هر مسلمان چې د دې باره کې معلومات لري په دغه شمېره کې ټلیفون کړي صفر اویا نه اویا دولس پنځه پنځه پنځه. یا د ازادي راډیو ته ټلیفون کړي چې موږ یې وایو. السلام علیکم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
هلو سلام علیکم. حبیب الله د زیم د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د اسدخیل او ناتاس سره په تماس کې شوم. د او زما یو کاکا دی د سنوبر په نوم باندې دی چې هغه ما نه درکه شوی دی. هغه په خپله دغه ګوري یا نور وسیله ده چې دوی خپل ځان ته ورسوي. او د ټلیفون په دې شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه نهه نوي صفر یو پنځوس نهه سوه دېرش په دې شمېره کولی شي زنګ ووهي.
هلو السلام علیکم. عجیب الله حیدر زیم د هلمند ولایت د ملي اردو د درېمې لیوانا د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او زمونږ یو انډیوال دی چې وزیبل په نامه باندې دی، هغه ورک شوی دی. که چاته د هغې په اړه معلومات یا د هغه په خپله اوري، نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ ووهي، 0599 1500 925. او بله ټلیفون شمېره ده 0 20 20 1 25. په دې شمېره کولی شي چې که په خپله وي او که یا څوک هغه اوري هغې زنګ ووهي. نو کور مو ودان دی، لکه زموږ د پیغام کور دی. خدای په امان.
سید دوست محمد ډرایور خبرې کوم، پاکستان د بلوچستان د دولایي نه. زما نوم دوست محمد ده، زما ورور سلطان محمد نمیږي، او دغه محمد نور زوی چې د سلطان محمد دا له اسونو کله راهیسې ورک شته نظارک ده. که چا ته د ژوند یا د مرګ درک معلوم وي یا د ژوندۍ دا خبرې په خپله اوري، ما ته دې په دغه نمبر تماس ونیسي. دغه نمبر وایم، قلم در واخله، کاغذ په لاس کړم، زه به نمبر در میلاو کړم. 0 2 2 8 3 9 0 3 2 9. دا یو نمبر. بل نمبر دا دې بیا وښیم، 0 3 0 8 3 8 4 9 5 0 4. دغه نمبر دی. سلام،
زه فضل الرحمن د فضل مالک زوی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ نیازی د قریې د نانیو د کلي اوسیدونکی. زما یو ورور چې احمد نومیږي او په عربي، پښتو، فارسي، انګلیش او اردو ژبو روانې خبرې کولی شي. د دریو کلونو څخه را په دېخوا د پاکستان د سوات له سیمې څخه بې ترکه شوی دی او له کور سره هېڅ ارتباط نه لري. که چېرې دی زما غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات لري، نو موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي، 0 5 95 10 15.
زما یو اخ ده د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ، چې په نوم دې میر خان ده، او په ملي اردو کې و نوم یې میرویس کیښی و. او په کونړ ولایت کې پولي ګاردیش کې ورک شوی دی د 3 کاله کېږي. نو که هر څوک د په اړه معلومات لري، ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي، 0 9 6 1 9 6 8 8 2. یو ځل بیا تکراروم شماره، 0 9 8 1 9 8 8 2. بلې، زه رحمت ګل د ایران څخه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو دوست چې لکه بلان نومیږي، غټ نفر ده، د کور څخه درکه شوی ده. که څوک د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي، 0 4 8 1 4 4 3. او درې زه حکمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو دوست چې شریک الله نومیږي او بل عبدالغفار، درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي. که چاته په دې هکله معلومات وي او یا چا لیدلی وي، موږ ته دې په دا ټلیفون زنګ ووهي، 0 0 8 8 2 14 2 1 5 5 9 10. او بل نمبر دی، 5 5 9 2 10 10 نمبر دی.
الو، السلام علیکم. زه نور الله، ما یو ورور د متولان میږي او 15 کاله کېږي په خور ښار کې نظرکه شوی دی. که چا ته په دې هکله معلومات یا په خپله زموږ غږ اوري، نو په دې شمېره دې موږ سره تماس ونیسي، 0 0 2 9 3 5 5 4 9 9 3 9 4 5. بله شمېره ده په افغانستان کې، 0 0 3 9 9 9 8 10 15.
زه د ګروال کوچه د کاپیسا ولایت د تګاد ولسوالۍ د میرخلي د کلي اوسېدونکی یم.
زما د تر زه دی د سوفی قدرت الله په نوم اته کاله کېږي چې د پېښور ښار کې لادرکه شوی دی. که چاته د ده په هکله څه معلوماتي په دې لمبر تلیفون دی ما ته خبر راکړي. د تلیفون لمبر دی 0-9-9-3-2-9-5-0-9. بیا واری بیا تکرارم 0-9-9-3-2-9-5-0-9. مننه.
زه د سن بوله کسه خبرې کوم. حجرالا جان چې زما زوی عبدالحمید نومېږي د دوو نیمې میاشتې څخه نادراکه دی او که د ده په اړه څوک معلومات لري او زما سره دې بدا معلومات ونیسي 0-70-80-80-20.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم دوست یا عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. خو په یاد لرئ چې آزادی راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.